پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع کېدونکو د مشال ریډیو پر خبري کړه چې زه هارون بکا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له فرهنګي اسده
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی د جی او هیوادونو مشانو پرون په یو غونډه کې ویلي باید طالبان په افغانستان کې د ولست شلو کالو پرمختګ له خطر سره مخامخ نکړي. په پیښور کې د کورونا وایرس ته مثبتو کیسونو شرح 14.3% ته رسیدلې ده او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د اگست 1 نیټې پورې له افغانستان د خپل عسکرو او د افغان همکارانو پر وستلو یې کار روان دی. د خبرونو تفصیل. د نړۍ د پرمختللو اقتصادي هیوادونو جی او ډلې له افغان ولس سره د خپلې کلکې ملګرتیا ژمنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو پر واک ته قبضې وروسته دغه جنگ ځپلي هیواد پر حالاتو سخت اندېښنه ښودلې ده. پرون د اګست په 24 په آنلاین بڼه په یوه بیړنۍ غونډه کې د امریکا، برتانیا، اټلي، فرانس، جرمني، کینیډا او جاپان مشرانو په هغه هیواد کې د خطر سره مخامخ افغانانو او د نړیوالو د تحفظ او د یو بشری ناورین د مخنیوي په خاطر د تحمل او د کلار پاتې کېدو غږ کړی دی. په دا غونډه کې ول شول افغان ولس حق لري چې د تیرو دوو لسیزو د خپل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګونو په رڼا کې او په خاصه توګه ښځې او نجونې په سوله، امنیت او عزت سره اوسي. په غونډه کې په دې خبره هم زور راوړل شو چې طالبان به د ترهګرۍ په مخنیوي، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او اقلیتونو په حقونو او په افغانستان کې د یو ټول شموله سیاسي جوړجاړي په تعقیب کې د خپلو کړنو لپاره حساب ورکوونکي وي. د خیبر پختونخوا د صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د اګست په 24 مشال ریډیو ته ویلي په پېښور کې د کورونا وایرس ته مثبتو کیسونو شرح 14.3% ته لوړه شوې ده، کومه چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلخوا د پېښور ضلعي انتظامي تېره ورځ ویلي کومو کسانو چې د اګست تر 1 پورې د کورونا واکسین ونه لګوه د هغوی د موبایل ټلیفونونو سیمونه به بلاک کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تېر یو شواروز کې له کورونا وایرس نه 126 کسان شوی دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 40 ساعتونو کې 3199 کسان وهلي دي. تاسو مشال راډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د اګست 1 نیټې پورې له افغانستان د خپلو کسانو پر وستلو یې کار روان دی او زیاته کړه چې هر ورځ د امریکایي سرتیرو لپاره خطر زیاتیږي، نو څومره چې دغه کار زر سرته رسي هغه همره به ښه وي. ولسمشر بایدن د اګست په 24 ویل د خلکو د انخلا عمل په تیزۍ سره روان دی چې د ټاکل شوې نیټې پورې به پای ته ورسي، خو د دغه عمل پر وخت سرته رسیدل د طالبانو د همکارۍ په جاري ساتلو او هوایي ډګر ته پر اجازت ورکولو منحصر دي. نوموړي ویل طالبان په دې لړ کې له امریکا سرکار کې خو زیات کړه چې دا یو کمزوري وضعیت دی چې د ماتېدو جدي خطر لري. له دې وړاندې طالبانو ویلي له افغانستانه د نړیوالو د وتلو عمل باید د اګست تر 1 پورې پای ته ورسي او پر واشنگتن یې غږ کړی چې د زیات هنرمند او باصلاحیته افغانانو وستل دي ودروي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست په 24 په کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل امریکایان کولی شي چې د ټولو وسایلو په کارولو سره هغه ټول خلک چې له دوی سره تړاو لري له دغه هیواد وباسي، خو دوی افغانانو ته له دغه هیواده د وتلو اجازت نه ورکوي. نړیوال بانک له افغانستان سره مرستې ځنډولې دي. د دوی په وینا د دغه هیواد پر وضعیت او د طالبانو په واک کې تر راتللو سره په پرمختیایي کارونو او د ښځو پر ژوند د دې اثراتو سخت اندېښمن کړي دي. د نړیوال بانک یو چارواکي ای پی خبري اجانس ته ویلي په افغانستان کې د خپلو کارونو ترسره کولو لپاره د پیسو لیږل ودرولي او د دغه هیواد حالات له نږدې ساري او جاج یې اخلي. او بل خبر دا چې پاکستان د اګست په 24 د ویسټ انډیز خلاف دویم ټیسټ میچ کټلو سره دغه سیریز برابر ک. د جمایکا په سبینا پارک کې د پاکستان خلاف د دوهم ټیسټ میچ په 5 ورځ د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډله د 329 رنزونو هدف ته تر رسیدو وړاندې په 219 رنزونو آوټ شو. د پاکستان لخوا شهنشاه اپریدی په دویم ټیسټ میچ کې 4 او په ټول سیریز کې 10 وکټې ترلاسه کړې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له فرخندې اسد واوریدل. په روانه خبرونه کې ودونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون تر خپل غونډه ورسته په یو اعلامیه کې ویلي چې دا مهال یې لومړیتوب د افغانستان د خپلو اتباعو د هغو افغانانو ایستل دي چې له دوی سره یې په تېرو دوو لسیزو کې همکاری کړې دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد بیا پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته په وینا کې افغانانو ته وویل چې په خپل هیواد کې ځانونه خوندي احساس کړي.
ټول خلکو ته میدان کې جمع دي او ټول ته یو ځل بیا هم اطمینان ورکوو چې راځي خپلو کورونو ته هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي په دې صوبه په تیره پیښور کې د کووډ 19 ناروغانو په شمېر کې زیاتوالی اندېښمن کړی دی. یو ډاکټر وایي حکومت باید د کورونا واکسینو لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیس کړي. او د خیبر ضلع د تیرا میدان اوسیدونکي شکایت کوي چې په نوو جوړو شوو سرکاري سکولونو کې یې استادان نشته.
د ډیرو سکولونو بلډینګونه کمپلیټ شوي دي په ټوله علاقه کې یو سرکاري استاد نشته. موږ ستړي شو ارزه کې شکایت کوو خو څوک هم خبره نه اوري.
هیله ده مشال رادیو سره وسی. اولنۍ موضوع ترازو د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه په خپل پرونی بیړنۍ آنلاین غونډه کې ونتوانېدل چې د امریکا ولسمشر کانی کړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه وځنډوي. تر غونډې وروسته په خپره شوې یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي دا مهال لومړیتوب له افغانستان د جي او ملکونو د وګړو ترڅنګ د هغو افغانانو ایستل دي چې په تیرو دوو لسیزو کې له دې هیوادونو سره همکارۍ کړې دي. د اګست پر 30مه بیا د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په کابل کې خبري غونډې ته وویل د دې ښار د هوایي ډګر پر لور یې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی او اکثر مشان شکل لري چې د اګست تر 30مه به په لسګونو زره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتباع او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وټر آنلاین بیرنی غونډې وروسته د سیشن بی پورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوب له افغانستان د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو دوو لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کیږي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست له 1 وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 1 وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. دې نیټې ته لا نږدې اونۍ پاتې ده خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک دي هغه لار تړل شوې ده. افغانان نه پرېښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ شي. بهرني اتباع کولی شي لاړ شي میدان ته او داخلي اتباع نه شي کولی شي لاړ شي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کې او هغه ټول خلکو ته میدان کې جمع دي او ټول ته یو ځل بیا هم د تاسو د لارې نه اطمینان ورکوو چې راځي خپلو کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي. هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکوو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقونو ته درناوی کوي. خود جی و هیوادو مشرانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپل تیر واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1989 تر 2001 کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې دین بشه ګردی مکمل خاطر
افغانان څو غواړي به شک چوپ دي
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته دي
څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
په ورستیو کې ځینو رسنیو وویل چې افغان طالبانو د پاکستان د هغو شکایتونو د څیړلو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې ګواکې د تحریک طالبان پاکستان یو شمېر وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې ترهګر بریدونه کوي. رپورټونو کې راغلي وو چې د کمیشن د پاکستان لخوا د ټي ټي پی لپاره د ممکنه عامې معافۍ د اعلان په صورت کې د تحریک غړو ته سره له خپلو کورنیو پاکستان ته د ستنېدو هم ویلي دي. د طالبانو یو بیان سهیل شاهین د اګست پر درویشتمه د پاکستان له شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې لمیشتو ټولو بهرنیو وسلوالو غوښتل چې له هغه هېواده ووځي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د اګست پر درویشتمه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ټي ټي پی یو شمېر هغه وسلوال ورته مطلوب دي چې په پاکستان کې د ترهګر فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
طالبانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د برخلیک پاړه د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده لخوا د درې کسیزا کمیشن جوړولو نه ناخبري څرګنده کړې ده. ځینو رسنیو د اگست په 22مه په خپل راپورونو کې ویلي ول چې ملا هبت الله اخونزاده د اسلام آباد د هغو شکایتونو د پلټنو لپاره یو درې کسیزا کمیشن جوړ کړي چې کرادم تحریک طالبان په پاکستان کې د ترهګریزو بدونو لپاره افغان خوره کاروي. مشال ریډیو په دې اړه په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین او په کابل کې ویان ذبی الله مجاهد سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. البته د اګست په 23مه د پاکستانی جیو ټلویزیون خبرونې آج شازیب خانزاده کې سات کې د یوې پوښتنې په ځواب کې د طالبانو ویان سویل شاهین د دا ډول کومې کمیټې د جوړولو نه ناخبري وښودله او زیاته یې کړه،
موږ به هیڅ چاته دا اجازه ورنه کړو چې افغان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا زموږ پالیسي ده، دا څرګنده خبره ده او ما هم دا پالیسی په بیا بیا واضح کړې ده، خو ما ته د دغه درې کسیزه کمیټي په اړه معلومات نشته.
د راپورونو له مخه دغه درې کسیزه کمیشن چې طالبان ترې د ناخبرۍ څرګندونه کوي، په افغانستان کې پاکستانی طالبانو ته خبرداري ورکړي چې پاکستان سره خپلې مسلې حل کړي او سره د خپلو کورنیو خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه که څه هم سویل شاهین د کومې وسوالې ډلې نوم یاد نه کړو، خو زیاته یې کړه،
موږ غواړو څوک هم چې وي که خپل هیوادونو ته ستانه سي دا به بهتره وي، ځکه چې اوس افغانستان په یو نوي دور کې داخل شوی دی او دا د سولې، ثبات او استحکام دور دی. موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د چا پر ضد استعمال سي او زموږ ستونزې نور هم زیات سي. نو دا مهال چې څوک هم په افغانستان کې پټ دي، شبه دا وي چې دا ټول وسوال خپل هیوادونو ته ستانه سي.
کله چې د اگست میاشتې په پیل کې طالبانو د افغانستان یو شمېر ولایتونه ونیول او د کابل داخلي لارو ته ورسېد، نو وسلوال وی د ولایتي زندانونو تر څنګ د کابل پولیس سرخی زندان هم مات کړو. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې په بیا بیا ویلي ول چې دغه زندانونو کې د پاکستانی طالبانو تر څنګ د یو شمېر نړیوالو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي خطرناک وسلوال زنداني ول. د دغه زندانونو نه په خوشی کړل شو وسلوالو کې د پاکستانی طالبانو یو مشر مولوی فقیر محمد هم په یو شمېر ټولنې د پاڼو خپرو شو ویډیوګانو او انځورونو کې راښکاره شو. جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د طالبانو ویاند ومنل چې د دغو زندانونو نه د پاکستانی طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر وسلوال تښتېدلي دي، خو دا یې ونه ویل چې دا مهال دغه وسلوال چیرته دي. د اګست په 22مه د امریکا غک په یو راپور کې د ناپیژندل شوو سرچینو په حواله ویل شوی ول چې د ملا هبت الله په هدایاتو جوړ کړ شوی درې کسیزه کمیشن د پاکستانی طالبانو د هغوی د کورنیو پاکستان ته د ستنېدو خبره د پاکستانی حکومت لخوا د ممکنه عامې معافۍ په بدل کې کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، دفاع او خارجه چارو وفاقي وزیرانو سره مشال لیرو د حکومت د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو. البته د اګست په 23مه چې کلا په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی نه د دغه ممکنه مافیا او طالبانو ته په افغانستان کې د ټي ټي پی سره د تړاو لرونکو مطلوبه وسلوالو د حواله شوی فهرست په اړه پوښتنه وشوه، نو قریشی وویل چې موږ تمه لرو چې ټي ټي پی به خپل فعالیتونه بند کړي او د طالبانو مشرتابه به خپل خوره د هیڅ چا پر ضد ترهګریز فعالیتونو ته پرې نه ږدي.
منگ تا دا ٹی ٹی پی ڈیر وسلوال مطلوب دی چوک چی پا پاکستان کے پا ترہگریز کڑنو کے ملوث دی چاچی بی گناہ اولس پا نخ کڑے ہو او دا ڈول کڑنو مخنیوی او خلق و ختمولو لپارا منگلا حسی کول پکار دی
کوشش ہونی چاہیے.
کردم تحریک طالبان پاکستان وسلوال ڈلا دا محال ملگر ملتونو او امریکہ دا ترہگر ڈلو پا فیرست کیا چولی دا پاکستان دا وکوی چی دا ٹی ٹی پی او یوشمیر نور وسلوال ڈلو لخوا پلان شو بریدونو کی تر او یو زرو ندیات پولیسی وگری وجلی شوی او پا عربونو ڈالرو مالی جان شوی. دروان کال دا جولای پا میاش کی دا ملگر ملتونو پا یو راپور کی ویلی شوی ول چی دا ٹی ٹی پی تر سنگ دا یوشمیر پاکستانی وسلوال ڈلو سرا تعلق درون کی س شپک زرا روزل شوی وسلوال پا افغانستان کی موجود دی او دا افغان حکومت پر رد دا طالبانو سرا یوزای جنگی گی. دا جولای پشپک اجتماع دا پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود امریکی ٹیلیویژن سی این این سرا پا یو مرکه کی طالبانو تا پا افغان خورنی ولو مبارکی ویلی وا.
دا مشال لڈیو خپرونی دا سهار لنهو دا مازیگر تر شپگو پر دغو سپو آوریده شید. میڈیم ویوز شپک سو یویش پر شارٹ ویوز دول زرا یو سلو دیرش پینزل زرا دری سو پینزش پیت او پینزل زرا وس سو پینز پندوس کلو هرسا او که انٹرنیٹ تلاس رسیل ره نو پا مشال تک کام کی هم زمونگ پروگرامونا پا جوندی او سبسیوی بنا موجود دی.
د اگست پر څلورشتما د کراچۍ پریس کلب مخې ته د افغان یووالي په نوم کمیټې او مدني فعالانو په یو احتجاجي مظاهره کې په افغانستان کې د ښځو فعالانو او خبریالانو د ژوند او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړ. مظاهره چیانو په افغانستان کې د دوامدارې سولې او د یو جمهوري نظام غوښتنه وکړه. دوی پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان او د هغه هیواد وګړو ته شا نه کړي. دا لږ وروسته ده چې د اگست له 15مې راهیسې پر کابل د طالبانو قبضې داسې اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې طالبان به پر افغانستان د نویمو کلونو د خپل حکومت په څیر یو وار بیا د خلکو بشري او ټولنیز حقونه تر پښو لاندې کړي. خو طالبانو ویلي چې د اشرف غني د حکومت د کارمندانو لپاره عامه معافي اعلان کړې او هڅه کوي چې زر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د نیاز علي رپورټ اورو.
دا مظاهری انتظام کون کے راشد علی مشال ریڈیو تویل پا پاکستان کی چدلتا سنگ جمہوریت او ہر چاہتا ازادی او حقنا حاصل دی دوی دا افغانانو لپارا ہم دغا جمہوریت غواڑی.
منگا دا خپل مشاران نوم دا غواڑو چی سنگ دا منگا خپل ملک کی جمہوریت بان بلیب کو دغا شان منگا افغان عوام دا پارا ہم با جمہوریت بان یقین و ساتو ولی چی با جمہوریت کی دا افغانستان ہر سڑے چی دے آغا لکا حصہ دار گرگے دے شی افغان عوام دا پارا دا امن دا تعلیم چی کم سلسلہ قائم شی وا اگر دوام ولری نور دې افغان عوام چې کوم ستونزې دي هغه لکه ختم کړی شي او په غوډه مزید جنگونه نه مسلط کیږي. چې کوم زنانو چې کوم کندې دي کار نه لري یا غوړه د معاش ته ګټلو موقع ورکی د څه قسمه بندیز و نه لګي.
د افغان یووالي پنوم جوړې کمیټې یو مشر عبدالحکیم ویل چې د افغانانو سره د یووالي او د دوی غږ نړۍ ته رسولو لپاره راټول شوی دي. نړیوالو لا پکار دي چې د افغانانو ټولنیز حقونه خوندي کړي.
افغانستان لړۍ د تلويش کال نه په کوم پوزیشن کې روان دی دا او خلک بیا غواړي چې هغه پوزیشن ته بیا راځي. افغانستان کې یقینا سلويش لکه کسان داسې چې هغه مزوران دي ګډان دي مایګریټ شوي دي بیا هسې هغه حالات رانشي لکه پخوا چې راغلي وو. ځکه موږ غواړو چې بېرته هلته ښه حکومت راشي جمهوري حکومت راشي خلکو رایټس ورکړي کوم هیومن رایټس دي هغه عملي ونه شي. اوس بیا دغه ستونزې دي چې هغه ته داسې هغه کړي دي چې تاسو راوتای نه شي تلویزیون بندوي ښځې به په تلویزیون باندې راځي نه.
په کراچۍ کې ټولنیزو فعالانو دا احتجاجي مظاهره په داسې وخت کې کړي چې د اګست په 15مه طالبانو کابل نیولې او په ټولنیزو رسنیو ویل کیږي د بشري حقونو فعالان خبریالان او د ښځو د حقونو مبارزین اندېښنه څرګندوي چې طالبان په واک کې راشي نو په افغانستان کې به د دوی ژوند د خطرې سره مخ شي. او بیا په مطبوعاتو هم دا ویل کیږي چې د افغانستان څخه ډیر خلک هم د دغه ویرې له امله نورو هیوادونو ته تښتېدلو یا د تلو هڅې کوي. خو د اګست په 15مه طالبانو د کابل د نیولو وروسته د عام معافی اعلان هم کړی. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پتہ مو دا
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ترڅنګ د دې خار انتظامی چارواکي وایي په صوبه په ځنګړی توګه پیښور کې کورونا ناروغي زیاته شوې او د مخنیوي لپاره دوی ګامونه پورته کوي. دوی البته زیاتوي چې د صوبه زیاتره وګړو لا هم له کورونا وایرس د حفاظت واکسین نه دی لګولی چې دا کار د دوی په خبره د کورونا ناروغۍ د لا زیاتېدو سبب کېدای شي. بلخو ډاکټرانو او عام ولسوالۍ حکومت باید د کورونا واکسینو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه چلولی وای. په خیبر پختونخوا کې په کورونا د اخته کسانو ټول شمیر نږدې 150,000 ته رسیدلی چې ورڅخه 4,319 ناروغان مړه شوي دي. تفصیل د اسرالم مومند په دې رپورت کې.
د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د 30 اگست په سهار مشالې ډوته ویل چې دا خو په خبر کې د کورونا مثبتو کیسونو شر 14.3% ته لوړ شوی کوم چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلکې د پېښور ضلعي انتظامیه یو وار بیا خبرداري جاری کړې چې د هغو خلکو د موبایل فون سیم کارډونه به بندوي چا چې د 1.3 اگست پورې د کورونا واکسین ونه لګول. د پېښور مرستیال کمشنر خالد محمود په 30 اگست مشالې ډوته وویل چې په دې لړ کې یې د موبایل کمپنیو له چارواکو سره رابطې پیل کړې. نوموړی وایي دا ګام یې ځکه پورته کړ چې له دې پرته ورسره بله لار نه وه. دا وایي له 13 ورځو راهیسې د صحت کارکوونکو ډلې کور په کور ګرځي او خلکو ته د کورونا واکسین لګوي او دغه راز نور ګامونه هم اخلي، خو یاد ناروغي لا پسې زیاتېږي ځکه چې خلک واکسین نه لګوي.
ټیمونه جوړ کړی دي، ټول NHW رول هیلث سټاف او فیل کې هر پټواري دې نو په اجرو کې خلک را جمع کی دي. ورته کې موبایل ټیم زموږه تقریبا 28 تن کار کې په خبر کې د دې نه راوځي چې سنټر کې ویکسینیشن جاری ده، په MPIs کې زموږه ویکسینیشن جاری ده.
خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز وایي په خبر پختونخوا کې په 23 اگست کورونا وایرس 2 کسان مړه کړي او 503 وهلي دي. د په خبره له کووېډ-19 ناروغۍ 6 کسان په پېښور، 5 په ابتآباد، 4 په سوات او 2 په مردان، مانسیرا او ډیر اسمل خان او 1 په بنو کې مړه شوي دي. د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر وایي په دې صوبه کې د کورونا زیاتېدو وجه دا ده چې دلته کې ځینې خلک ماسکونه نه اچوي، له یو بل سماجي فاصله نه ساتي او کورونا واکسین نه لګوي. ډاکټر محمد نیاز وایي کېدای شي په صوبه کې د کورونا د مخنیوي په هدف نور سخت ګامونه هم واخیستل شي. نوموړی وایي خلک له کورونا د ځان ساتنې په هدایاتو عمل نه کوي، نو کېدای شي چې موږ د خلکو پر تګ راتګ او سیلګرۍ محدودیتونه ولګوو. د جزوي ټولبند د اراده هم لرو خلک واکسین ته نه راځي، باوجود دې چې موږ څه باندې 800 د کورونا واکسینو مرکزونه جوړ کړي دي. د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر وایي د کورونا واکسین لګول ډیر ضروری دی ځکه چې له دې سره د انسان دفاعي نظام فعالیږي او په بدن کې د یادې ناروغۍ ضد انټي باډیز جوړیږي. دا وایي هدف یې په خبر پختونخوا کې هغه 1.9 کروڑ کسانو ته کورونا واکسین لګول دي چې عمرونه یې له 18 کلو زیات دي. دا وایي 70,000 خلکو ته کورونا واکسین لګول شوی او هیڅ چاته یې بدني تاوان نه دی رسولی، خو دې باوجود ځینې خلک واکسین نه لګوي. د په خبره دا ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې د واکسینو پر ضد پروپاګنډا شوی، که څه هم دا وایي چې د پروپاګنډې د مخنیوي او کورونا په اړه خلکو کې د پوهاوي لپاره په ټولنیزو مرکزي رسنیو کې کمپاینونه چلوي. خو د خبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امرتاج د دې سره اتفاق نه کوي. نوموړي په 30 اگست مشالې ډوته ویل صحت څانګې ته په کار وا چې پر وخت یې په خلکو کې د کورونا په اړه پوهاوی پیدا کړی وي او خلک یې د واکسینو په ګټه پوهه کړی وي.
زمونږ مشران په دې خبره کې ناکام شو چې هغوی یو پراپر میسج دی لیور کې د سوکین حوالے سره، د ویکسینیشن حوالے سره او نور ډپارټمنټ په پراپر اعتماد کې والی سیاسي خلک علما نور تعلیم یافته میډیا مرګري.
د پېښور اوسېدونکي اسد خان په 30 اگست مشالې ډوته وویل چې له سکولونو پرته په نورو ځایونو کې څوک د کورونا مخنیوي په تدابیرو سم عمل نه کوي. دا وایي د پېښور په ځینو کلیوالو سیمو کې کور په کور د واکسینو لګولو حکومتي کمپاین روان دی، خو د دوی په سیمو کې لا نشته. اسد وایي ډېری خلک له کورونا واکسینو انکاري دي او د حکومت دا ګام ښه دی چې د موبایل سیمونو په بندولو سره پر دغه خلکو زور راوړي چې واکسین ولګوي.
دا کوم اوري زبردست حکومت ته پکار دی چې دا کور په کور لاړ شي او خلک مطمئن کی پدیشي لپاره چې هغه ویکسینیشن وکړي.
د خبر پښتونخوا شاد څنګه بشر وايي په دې صوبه کې یوازې په درویشتم اگست 240 نوي د کورونا مریضان په سپیټالونو کې داخل کړل شوي دي. دا وايي ل 200 اوس یوازې 340 وینټیلیټرز دي چې لا هم نه دي استعمال شوي. د په خبره د کورونا ناروغان لپاره په مختص کړل شوو کټونو کې په 40% کې مریضان دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام ترش پگو.
اوریدونکو مشال ریډیو دا د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شو سرکاري اسنادو تر مخه د صوبې حکومت د بلدیتي انتخاباتو په دوه پړاوونو کې د کولو لپاره په قانون کې د بدلون یو مسوده تیار کړی ده. ځینې اپوزیشن ګوندونو په عین وخت کې پر حکومت تور پورې کړی چې تحصیلونو او کلو ته د انتظامی او هم مالی اختیاراتو منتقل کولو په چاره کې جدي نه دی او دا چې په یوه او بله بهانه دا انتخابات ځنډوي. خو د بلدیاتو محکمې پارلماني سیکرټري دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د کورونا وارس وبا دوی پر وخت د انتخاباتو کولو ته پرې نه خودل. د غلام غوس رپورټ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په قانون کې د بدلون لپاره ترمیمی مسوده تیار کړې ده چې تر مخه به بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف ځینې ګوندونه په دغه ترمیم نیوکه کوي او دوی وایي حکومت په لاندې کچه ولسته اختیارات منتقل کول نه غواړي، نو ځکه دوی د بلدیاتي ادارو لپاره اول په نوي قانون جوړولو ډیر وخت ولګولو او اوس پکې نور بدلونونه هم کوي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا چې کوم لوکل ګورنمنت ورا کې دیو امندمنت راوړی دا الیکشن نه تېخت امندمنت دی. دیو چې ویلج کونسل به اولو کو تحصیل کونسل ورسو کو، حالانکه د ویلج کونسل چیئرمین چې نه هغه تحصیل کونسل ممبر دی. نو چې کله تحصیل ناظم یو کال بعد منتخب شو او یو کال مخکې د ویلج کونسل چیئرمین منتخب شو، نو دا ټینې اور به څنګه چل کیږي؟ لیجیسلیشن خالص دې لپاره کې چې الیکشن ډیلی کی.
په پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي حکومت نه غواړي چې اختیارات په لاندې کچه منتقل کړي.
عوامي نېشنل پارټي ورته ویلي دي چې د لاندې نوالي باندې پورې په سیاسي جماعتونو باندې وي دیتا انتظامی مالی او سیاسی اختیار وی. زمونږ استاد په نظر کې چې د سپریم کورټ د وینا باوجود حکومت چې دی غا د ټال مټول نکار اخلي، اوس دوی نوې د کابینې نه منظوري اغستې ده چې دوی به د الیکشن د تحصیل او د ویلج کونسل په جدا جدا ورځو کوي، کله ټال مټول کوي، کله د الیکشن لیټ کوي، کله په دې قانون کې ترمیمونه راولي.
خو د بلدیاتو لپاره پارلماني سیکرټري فضل الهي د بلدیاتي ادارو د نه مضبوطولو او د بلدیاتي انتخاباتو د نه کولو په لړ کې د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا په حکومت لګول شوي تورونه ردوي او هغه وایي په اول ځل په پښتونخوا صوبه کې د یو جمهوري حکومت د سوري لاندې په 2015 کې د تحریک انصاف د حکومت په دور کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو اوس مهال د کورونا د وبا په وجه انتخابات د ځنډ ښکار دي.
اول ځل باندې پاکستان تحریک انصاف منتقل کړی دي چې د کورونا کم حالات روان دي. الیکشن ضروري دی، د عوامو جان او مال زندگی بچی.
خیبر پختونخوا صوبه کې تیر ځل په 2015 کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت په لومړنی دور کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په 2019 کې بیا د هغه مقامی حکومتونو موده پای ته رسیدلې وه، خو د هغې وروسته بیا تر دې دمه په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات نه دي شوي او په دې موده کې د بلدیاتو درې صوبایي وزیران بدل کړی شوي دي. دا محل په صوبه کې د بلدیاتو او کلیوال پرمختګ لپاره ځانګړی صوبایي وزیر هم نشته او اوس محل وزیر اعلی دغه وزارت د ځان سره ساتلې دي او د اسمبلی غړي فضل الهي د بلدیاتو د محکمې لپاره پارلماني سیکرټري مقرر کړي. که څه هم په پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په لاره کې حکومت د کورونا د وبا د رکاوټ خبره کوي، خوروان کال هم د کورونا د وبا باوجود په گلگیت بلتستان او کشمیر کې عام انتخابات ترسره شوی و. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په پېښور کې د غرمې 12:00 شوې د خبرونو لنډیز له فرخندې اسد اورو.
د نړۍ د پرمختللو اقتصادي هوادونو جی و دلیل افغان ولس سره د خپل کلکې ملګرتیا ژمنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو پر واک د قبضې وروسته د دغه جنگ ځپلي هواد پر حالاتو سخت اندېښنه خوده لیده. پرون د اگست په 23 په آنلاین بڼه په یو بیړنۍ غونډه کې د امریکا، برتانیا، اټلي، فرانس، جرمني، کینیډا او د جاپان مشرانو په هغه هواد کې د خطر سره مخامخ افغانانو او د نړیوالو د تحفظ او د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر د تحمل او د کلاره پاتې کېدو غږ کړی دی. د خیبر پختونخوا د صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د اگست په 23 مشال ریډیو ته ویلي په پېښور کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرح 14.3% ته لوړه شوې ده، کومه چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلخوا د پېښور ضلع انتظامي تېره ورځ ویلي کومو کسانو چې د اګست تر 1 پورې د کورونا واکسین ونه لګوه د هغوی د موبایل ټلیفونونو سیمونه به بلاک کولی شي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې د اګست تر 1 نیټې پورې له افغانستانه د خپلو کسانو پر ویستلو یې کار روان دی او زیاتې کړه چې هر ورځ د امریکایي سرتیرو لپاره خطر زیاتېږي، نو څومره چې دغه کار زر سرته رسي هومره به ښه وي. ولسمشر بایډن د اګست په 23 ویل د خلکو د انخلا عمل په تیزۍ سره روان دی چې د ټاکل شوې نیټې پورې به پای ته ورسیږي. نړیوال بینک له افغانستان سره مرستې ځنډولې دي او د دوی په وینا د دغه هیواد پر وضعیت او د طالبانو په واک کې تر راتللو سره په پرمختیايي کارونو د ښځو پر ژوند د دې اثراتو سخت اندېښمن کړي دي. نړیوال بینک په افغانستان کې له سلي رشتو زیاتې پرمختیايي پروژې لري او د پاکستان د اگست پر 23 د ویسټ انډیز خلاف دویم ټیسټ میچ ګټلو سره دغه سیریز برابر کړي. د جمایکا په سبینا پارک کې د پاکستان خلاف د دوهم ټیسټ میچ په 15 ورځ د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډله د 309 رنزونو هدف ته تر رسیدو وړاندې په 219 رنزونو آوټ شو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وايي معتبر رپورټونه ترلاسه کړي چې خی طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو جدي سرغړونه کوي. میشل باشلی دا خبره پرون د اگست پر 23 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په بیړنۍ غونډه کې کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اگست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني پریس کانفرنس کې ویلي چې ښځو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې په ټولنه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. صفی الله ستانگزی د بشری حقوقو ملګرو ملتونو کې د بشری حقوقو د شورا غونډه تعقیب کړې او موږ سره دا معلومات شریکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشر میشل باشلی ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي دي. هغې دا خبر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یوه بیړنۍ ناسته کې چې د افغانستان په وضعیت باندې څرخېدله وکړه.
In particular, we have also received credible reports.
له هغه سیمو څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د نړیوالو بشردوستانه قوانینو د جدي سرغړونو او د بشري حقوقو د نقص معتبر راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې کې د ملکی وګړو او د افغان امنیتي ځواکونو د غړو اعدام، همدارس د ښځو په حقوقو محدودیتونه، له هغې ډلې د هغوی آزادانه تګ راتګ او شونځیو ته د نجونو پر ورتګ باندې محدودیتونه شامل دي. د ماشومو عسکرو استخدام او د سوله ییزو مظاهرو او د مخالفانو ځپل هم نور موارد دي.
په عین حال کې اغلی بشله طالبان واڅول چې د بشر، ښځو او د قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی وکړي او له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. سمدستي طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر د دې څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. په همدې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم په افغانستان کې په وروستیو پیښو باندې خواشیني وښودله او ویې ویل هغه څه چې کیږي دمګړی دي او د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو او اقداماتو ته اړتیا لري. همدارنګه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه هم په افغانستان کې پر روان وضعیت باندې اندېښنه وښودله او د نړیوالو مرستې وغوښته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
خوست کې د رسنیو استازي یو خبريالان وای که د خصوصي رسنیو مالی ملاتړ ونه شي ډېرې به وتړل شي. دوی زیاتوي له دې خاره د رسنیو سني عواید دومره نه دي چې د هغوی ورځني لګښتونه د مالیاتو پیسې او د کارکوونکو معاشونه پوره کړي. بلور ته چارواکي وایي د رسنیو ستونزو ته یې پام دی او د حل لپاره هڅې کوي. نور حال په دې رپورت کې ورو
په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان وایي قضایي رسنۍ په منظم ډول سوداګریز اعلانونه او د حکومتي ادارو او مؤسساتو لخوا د خبریدا لپاره روزنیز خبرونې ونه لري، نو د دوی د فعالیتونو په مخ کې به ستونزې ډېرې شي. د رسنیو استازي او خبريالان دا هم وایي په اوس وخت کې د نشراتو په اړه د یوې واضحې طرحې نشتون هم د دې لامل شوی چې دوی خپلې ځینې تفریحي او سندریزې خبرونې د نشراتو له مهالویش وباسي او د خبرونو وخت کم کړي. په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان وایي په اوس وخت کې د نشراتو په اړه د یوې واضحې طرحې نشتون هم د دې لامل شوی چې دوی خپلې ځینې تفریحي او سندریزې خپرونې د نشراتو له مهالویش وباسي او د خپرونو وخت کم کړي. په خوست کې د ژمن رادیو تلویزیون د خپرونو مدیر رفیع الله زمیر مشال رادیو ته وویل دوی نه یوازې اقتصادي ستونزې لري، بلکې د رپورټونو او خپرونو د جوړولو پر مهال مسؤلینو ته هم لاسرسی نه لري.
ما بار بار هڅه کړې ده چې د دوی له مسؤولو چارواکو سره زه مرکې ولرم، خو دا دوی تر اوسه پورې نه دي ټاکلي چې موږ ورسره په اړیکه کې شو او هغوی موږ ته مسؤول کس را وپیژني.
د غرغښت راډیو تلویزیون نشراتي مسؤول رضوان میاخیل وایي که په اوس وخت کې د مؤسساتو لخوا اعلانات بند شي، نو د دې امکان شته چې ډیری خصوصي رسنۍ خپلې خپرونې یو یا دوه ساعتونو ته راکمې کړي او یا د رسنیو ډیره برخه بیخي وتړل شي.
که چېرته نړیوال مؤسسات چې خبریالانو ته یا رسنیو ته به اعلانات ورکولی، نو که چېرته دام اوس وخت کې بند شي، نو تر ډیره دا امکان شته چې په افغانستان کې اکثره خصوصي رسنۍ خپل نشرات یا بخي یو دوه ساعته راولي یا بخي ختم کی یا رسنۍ وتړي.
په خوست کې د سوري پیغام رادیو کارکونکو حکیم الله افتابوي رسنۍ ورزنی لګښتونه لري، کلنی مالیات لري، د کارکونکو سناڅه معاشونه لري، چې په اوس وخت کې رسنۍ ته د دې لګښتونو پوره کول ستونزمن دي.
رسنۍ خپل ډیر مصرف کوي، مثلا برق مصارف دي، همکارانو مصارف دي، پر رسنۍ کې همکاران کار کوي، مستفیات ته اوید دي، مالیات ده، نو رسنۍ لري ستونزو سره مخ شوي دي په اوس وخت کې.
اوس چې په افغانستان کې د حکومت واګې طالبان په لاس کې اخیستي، له دوی د رسنۍ غوښتنې څه دي؟ په اړه د چنار راډیو کارکونکو شهزاد الله حمیدی وایي
غوښتنه دا ده چې دوی باید رسنیو ته ډیر پام وکړي، د دوی د مالی ستونزو په رفع کولو کې او د خبریالانو پر وړاندې د تهدیدونو او ګواښونو په لمنځه وړلو کې دوی مرسته وکړي او ډاډ موږ ترلاسه کړو چې زموږ فعالیت به نه ټکنی کیږي، زموږ خپرونې، زموږ نور نشرات به په عادي شکل روان وي. له دوی مو دا غوښتنه د چې د ګواخ پر ځای د ویری پر ځای باید دوی مقتد همکاري لاس راکی.
بلدوري ته چارواکي وایي چې د رسنۍ ستونزو ته پام دی او قرار قرار به ټول مشکلو ته رسیدنه وشي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
د رسنۍ یا د رسنۍ مسؤلینو سره به اندېښنه وي، خو دا چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ او د رسنۍ اهمیت ته ژمن دی، نو رسنۍ یا د رسنۍ مسؤلین د ډېر اندېښنه نه کوي. حالات لومړني دي او انشاءالله ورو ورو به هر ډول ستونزو ته رسیدګي کیږي.
په خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور محلي تلویزیونونه او همدارنګه یو شمېر محلنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
له هغه راهیسې چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړی، داسې اندېښنې پیدا شوې چې ګواکې دوی به پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر په دې هیواد کې واره بیا پر موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو مکمل بندیز ولګوي. همدا لامل دی چې په کابل کې د موسیقۍ د زده کړې ملي مرکز تړل شوی دی. د دې مرکز بنسټګر ډاکټر احمد سرمست وایي د دوی د درې نیمو سو زده کوونکو تر څنګ د هر یو افغان سندرغاړي او موسیقار ژوند دا مهال په خطر کې دی. ځینې شنونکي د موسیقۍ په شمول ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي او پر طالبانو غږ کوي چې نه یوازې د هنري چارو مخه ډب نه کړي، بلکې د هغو د ساتنې او روزنې لپاره اقدامات وکړي. پر دې موضوع دا رپورټ اورو. د د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمیر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یوه آنلاین کنسرت کې وغږولې. خو هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجې تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان لا د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسټرالیا مشال ریډیو ته وویل کابل ته تا د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو دې تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمست وایي زموږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلند راخسته، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي.
Until we have got assurances that the security of the students and the faculty will be provided.
طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول. هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولې و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر دا مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپل زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا همساز غږونکی چې مشال رډیو سره په تیرو 3 ورځو کې خبرې کړې په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثر وی نه غوښتل چې د دې رپورت لپاره له مشال رادیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اگست پر 20 د نوم نه خول په شرط مشال رادیو ته ویل چې دی او ملګری هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خو دا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکې حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپله تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونه هغه خرڅ کو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد و دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی، چرته بل مملکت ته روانگی و کی. هنرمندان ډیر سخت ډاریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلق مجاهد دس یو روشنی واچی چې آیا دا خلق بسکتی سبن کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیمونه سي.
د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر 3 د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خو د هغې ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د اگست پر 2 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خپرونې جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو د اگست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړی او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلې پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالیو کابل میشتا دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواده بهر وتلي د افغانستان د نوو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو، ورته مو د هغوی پر واټس اپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې را نه کړ. البته په پیښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 20مه مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم، په داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خاورې هنرمندان جنگونو ځپلي دي، انتها پسندې ځپلي دي، بیا د کرونا چې راغله ډېر ډېر زیات وځپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکی عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې ترسره کړي، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہواریو یوه د خپلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او لږې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واټس اپ مو ورته پیغامونه واستول، خو دا غوی د دریز په معلومولو بریالي نشو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18مه په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ریډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندی او د پرمختګ پر لور رهي وي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اردن کو شاوخوا یو میاشت وړاندې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کورمه کې د عملیاتو پر وخت درې تنه وژلي وو. ځواکونو ویلیو چې دا وسلوالو په سرتیرو یې حمله کړې وه، خو د سیمې یو شمېر خلکو د اګست پر 23مه په هنګو کې د دغو کسانو د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. دوی ویل چې وژل شوي کسان وسلوال نه بلکې د سیمې عام وګړي ول. مظاهرچیانو له حکومته غوښتي چې د پیښې پلټنې وکړي. د سیمې د پولیسو یو مشر وایي د پیښې د ځای اوسېدونکي دي پولیسو ته د پلټنو لپاره رسمي درخواست ورکړي. د تاریخ اورغزی رپورټ.
په کورمه کې یو میاشت وړاندې مبینه د امنیتي سرتیرو لخوا دریو تنانو د وژل کېدو پر ضد د علي خېلو قوم او د هغوی لواحقینو د پیرپورس په هنګو کې د اورګزو هیډکوارټر ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د وژل شویو تنانو تصویران اوچت کړي ول او بل دا چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا وړاندې شوی هغه بیان په بینرو چاپ ځانونو سره نیولي ول چې په سیمه کې د شوي عملیاتو پر وخت ورته له رسېدلي زیان نه یاد ډلې په هغه موقع انکار کړی وو. په احتجاج کې شامل علی اکبر چې زوی په هغه یاد پېښه کې وژل شوی، رسنیو ته وویل امنیتي سرتېرو دا درې واړه تنان چې عام وګړي ول د طالبان وسلوالو په نامه مړ کړي او بیا یې په سر انعامونه هم خوستي. خو اوس ورنه چې په ترهګریزو پېښو کې د ملوث کېدو او یا کمی یوې وسلوال ډلې سره هغوی د تړاو ثبوتونه غواړي، نو هیڅ مرستو سره نکیږي.
کاپنو بخشو کې موته بند کور ته راوړو چې دا سمبول کو هیڅ کیسه ثبوت یې نه کو. اوس د دې نصاب مغوړو دې تفشیش وکړو چې دا سړی والی مړ شو، بل دا سړی په ګولې نری لګېدلی. اول چیف ټاون لیټر ډی ډی ایس آی ڈی جی ایم ای پېښور کور کمانډر تنګ کړی دی، جواب یې نه راغله. هغه نه بعد بیا مو چیف ټاون لیټر کړی دی، هغه مو ته واپس جواب نه راکړی. مو مجبور شو د دې مجبورۍ وروتون چې د مو ته پاس والی نه کېږي. د مو سړی چا مړ کو په څمړ.
په احتجاج کې شامل یو بل تن دولت خان وای په یاد پېښه کې مړ شوي دا ټول تنان چې نمونه فرمان نواز عبدالخالق دی، د زرګری اوسیدونکي دي او کورمې ته د چکر په غرستلي ول. خو د بدې پېښې ښکار شول. دولت خان زیاتوي موږ صرف دومره غواړو چې حکومت دې تحقیقات وکړي که زموږ تنان په غلطو کارونو او یا د ریاست خلاف ونیول شول نو ټول قوم سزا ته تیار دی. خو کله دوی تېروتنه شوي وي نو پټوي دي نه، بلکې ملوث تنانو پر ضد د قانون مطابق کاروائی دی وکړي.
نو سره وو نه دا طالبان وو قانوني تر یو کړی وو شي
بل خو موږ د کورمې پولیسو مشر طارق بال سره رابطه وکړه، خو هغه په دغړه له خبرو ډډه وکړه او نه بل امنیتي چارواکی مشال رډیو ته خپل دریز ورکولو ته تیار شو. خو البته د هنګو پولیسو مشر اکرام الله خان راته دومره وویل دا پېښه په کورمه کې شوې، نو خلک دې لاړ شي او هغلته دې درخواست ورکړي چې پولیس ورته تحقیقات پیل کړي. تیر د جولای په 13 د مزنی کورمې په غورغوري کې عملیات شوي ول چې پکې پوز هغه وخت شپږو وسلوالو د وژلو دعوه کړې وه. دا عملیات په سیمه کې هله پیل شوي ول کله چې تر دې هغلته 15 ورځې وړاندې په یو وسلوال برید کې دریو امنیتي سرتېرو ته مرګ ژوبله ورسېدله. که څه هم د هغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان په خپل سر اخیستی وه، خو د ډلې ویان محمد خراسانی په ځوابي عملیاتو کې د مړ شوي تنانو په اړه ویلي ول چې هغه د دوی نه بلکې عام وګړي دي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO.
د خیبر ضلع د تیرا میدان او بازار زخخیل مشران او فعالان وایي د سیمو نو جوړو سرکاري سکولونو ته عمله نه ده ورغلی چې لوجه دوی په خبر ماشومان بې تعلیم پاتې دي. دوی له حکومت غواړي چې په سکولونو کې استادان برتی کړي. د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي له افغان پولیس سره د افغانستان له پولیس سره د پرتو سیمو سکولونو ته د استادانو په لیږلو کې یو څه ستونزې لري، خو زیاتوي چې د دې مسلې د حل او د هغو سیمو د ماشومانو د تعلیمي حالت ښه کولو لپاره هڅې کوي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د ملک دین خیلو قومی تړون مشر واحد پردای مشال ریډیو ته وای
لکه تر اوسه پورې سرکاري سکول په علاقو کې ونه بیا تعمیر شو. ډیر پسلو هوس د ډیرو سکولونو بلډینګونه کمپلیټ شوی دي او په غونډه علاقې درې لکه آبادی ده او خپل مدد په خپل بنیاد باندې چې کم داسې ډیر په کمزوري لیول باندې سکولونه دي هغه اشته دی او په ټوله علاقې کې یو سرکاري استاد نشته. ګوره یو نو دې خو موږ ستړي شو ارزه کې شکایت کوو خو څوک هم خبره نه اوري او په دې خبره بالکل موږ د احتجاج په طرف لزو. تعلیم زموږ حق دی، دا به ریاست به موږ لدار کوي.
د تیرا د متاثرینو یو مشر صحبت خان پرده وایي چې په کار ده په تیرا کې سرکاري سکولونه پرانستل شي، ځایي استادان دې پکې برتی کړل شي او ماشومانو ته دې وړیا کتابونه ورکړل شي.
اوس حکومت دوباره نوې او دغه زړې دیش تعلیمي ادارو کې د پاک فوج په تعاون باندې دوباره ډېرې جوړې جوړې کړې دي. خو دا بد مرغه په دغو تعلیمي ادارو کې سټاف غیر مکمل دی او خپل ډیوټي هغه سه سرته نه رسوي چې د وجه مونږ هغه تیر زاړه 30 سکولونه چې په وادي تیرا کې جوړ شوي وو هغه سه کندر پرته دي. نو مونږ یو بل مطالبه دام ده چې مونږ دا سکولونه دي مهرباني دې وکړی شي چې دې ته زمونږ فری کتابونه او هغه کومه واده چې شوی وه چې دا به مونږ ریګولر کوو. نو دا د حکومت نه مونږ مطالبه ده چې دا دې زمونږ سره سرته ورسوي د سکولونو دی ریګولر کی.
د بازار زخخیلو یو فعال زین الله اپریده وای هلته هم د تعلیم حالت ښه نه دی او سیمه ډیره پسمانده پاتې شوی.
تعلیمي حالت ډیر بدترین دی لکه تر ننه پورې څه پیشقدمي نه رو شوی. دا مطلب عدم دلچسپي رو حاصل کې دو مطلب استوزونه سره کمپرومایز کوي. ویزیت کیږي نه بس سکولونه پاتې ورته نه دي او کمپلیټ کلوز دي. مطلب روغ دوه درې میاشتو نه کلوز دي او هیڅ ټیچر وغب کې نه.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر نثار محمد خان وای لری پرتو سیمو ته استادان د مشکلاتو باوجود ورزی او د استادانو کمښت به پوره کړل شي او هڅه کوو چې د دغو سیمو تعلیمي حالت ښه کړو.
موږ دورې شروع کړې دي. دا هغه د افغانستان بارډر سری دي چې هلته تکم انتهایی ګران کار دی. خو د هغې باوجود هم استادان راضي ماشومان هم راضي. نو پرابلم شته دي. خو د هغې باوجود مونږ کوشش کوو چې یاره دونه کولوی او ماشومان هم راځي. موږ سره د استادانو کمی هم شته دی. هغه پرمګټ ورټایزمنت کړی دی د پرمګټ سکولونو ټیچرانو لپاره.
د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې خیبر ضلع کې دا مهال ټولې 618 تعلیمي ادارې فعال دي چې کومو سیمو کې سکولونه تړل شوي هغه به هم زر پرانستل شي او چې کوم پکې د بدمنۍ په وخت وران شوي وو د هغې د بیا رغولو کار هم روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.